په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال د رنګ د پاکستاني او ځینو نړیوالو ورځپاڼو مجلو لیکنه درورو خبرونه له مجید بابراو.
پیښور کې د قبایلی سیمو د حیثیت په اړه د جمعیت علما اسلام لخوا جوړه شوې دوه رکنۍ جرګه روانه ده. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې تېره ورځ د یو قرارداد په ذریعه د وفاقي حکومت نه د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو کډوالو د ستنولو غوښتنه شوې ده. یورپ ته په غیر قانوني توګه د پناه غوښتونکو مهاجرینو داخله روانه ده. تفصیل په بخبر کې د قبایلی سیمو د حیثیت په اړه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا یو دوه ورځنۍ جرګه راغوښته شوې چې پکې د قبایلی سیمو د حیثیت په اړه په لارو چارو غور کیږي. د دغې جرګې د ایجنډې په اړه د یاد ګوند اطلاعاتو سکتر عبدالجلیل جان تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل
د ټولو ایجنسو چې پکې ایف آر ام شامل دي هغه مشرانو راغلي دي د فاټو د مستقبل په حواله باندې مختلف خبرونه اخباراتو کې راځي. مونږ وایو چې مونږ دغه سوچ سره یوځای شو کم سوچ سره چې په فاټو عوام غواړي.
په یاد جرګه کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي پارلماني غړي او مشران ګډون کوي. تېره ورځ په اسلام آباد کې پارلیمنت لاجز کې یو خبري غونډې ته د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو پارلماني غړو پارلماني مشر حاجي شاجي ګل ویلی دی چې دوی بنن یا سبا د پارلمان په سیکریټریټ کې د ترمیمی بل مسوده وړاندې کوي کوم چې د قبایلی سیمو د عیني حیثیت په اړه ده. حاجی شاجی ګل زیاته کړه چې د قبایلی سیمو د پارلمان غړي غواړي چې په هر حالت کې دا بل پاس شي او دوی د قبایلی سیمو د حیثیت د بدلولو لپاره په هر حالت کې ژمن دي. تېره ورځ د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د یو قرارداد په ذریعه د وفاقي حکومت نه غوښتنه شوې ده چې د قبایلي سیمو نه بې کوره شوې کورنۍ دې زر تر زره خپلو سیمو ته په باعزته توګه ستنې کړل شي. دغه قرارداد په اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام سره تعلق لرونکي غړي مفتي سید جانان وړاندې کړو. غونډې ته د وینا پر مهال مفتي سید جانان وویل
یو شپږو قانون دا د هم کوکی دا ورځي جن سړي او د کورمی جن سړي مو متاسفین چې څومره دی تا پرته دي د ابو صرف کیمی و تا ورکړي دی نو هیڅ څه پروګرام دی ابو نشته دا حتا په سوګونو زرګونو بچی دی د تعلیم لوی نو د مو دا وزاري شي څه کدا خلک په ورو ته نو ته ان شاء الله اله دې کو سفر شي شي وي دي اله دې سفر شي وي دي کدا خلک
دا محل په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله په لکونو خلک بي کوره دي چې د کډوالۍ ژوند تېروي. د پاکستان حکومت وایي چې د مدرسو د فنډونو طریقې کار او د هغې ټول مالیاتي امور به د بانکونو په ذریعه کیږي. تېر ماښام په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته د پاکستان د داخله چارو وزیر وینا وه چې یو بل ته د کافر ویلو په وجنو هڅولو او د کرکې خورولو په تکرارونو به حکومت خپلې کاروایې ضرور کوي. د چین حکومت به افغانستان ته د پلټنو لپاره ځانګړي وسایل ورکړي سو د امنیت د ښه کولو لپاره کار ورڅخه واخلي. په کابل کې د چین سفیر دینګ شي جونګ تېره ورځ وویل یو شمیر چینایي ماهرین به افغانستان ته ولاړ شي چې د دې وسایلو په نصب کې مرسته وکړي او افغان ځواکونه وروزي سو له دې وسایلو سم کار واخلي. د ملي امنیت شورا لخوا خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د چین حکومت د کابل ښار د امنیت له ښه کېدو سره د مرستې لپاره د همکارۍ ژمنه کړې او په کابل کې یې وروستي دوه کانفرنسونه بریالی بللی دی. د امریکای پوز ویان کرنل براین ټریبیوس 13 ورځ په یو خپل بیان کې ویلي چې نخو ناټو او امریکای ځواکونه په هغه هوایي برید کې ملوث دي چې د راپورونو له مخه د افغانستان په جنوب کې پکې یو لس افغان سرتیری او د نشې توکو پر ضد د ادارو چارواکي وژل شوي. کرنل ټریبیوس زیاتوي چې د روانې میاشتې په شپږم نیټه په هلمند ولایت کې شوی برید نه ناټو کړی دی او نه امریکایي ځواکونو. د دې مخکې د افغانستان د کورنو چارو د وزارت یو ویان چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي وو چې د سپتمبر په شپږمه هغه هوایي بریدونه چې پکې افغان چارواکي وژل شوي وو ناټو ځواکونو کړي. کرنل ټریبیوس وویل چې امریکایي ځواکونو یوازې د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې ګرځنده بریدونه په دې موخه کړي وو چې ځواکونو ته د ورپېښو خطرونو مخه ونیسي. د هغو غوسه شو پناغښتونکو چې جرمني ته تلل غواړي او د هنګري د امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي په داسې حال کې راپارېدلی چې د عراق، شام، افغانستان او نورو هیوادونو سره تعلق لرونکي په زرګونو مهاجرین یورپ ته داخليږي. تیره ورځ سربیا سره د هنګري په جنوبي پوله سلګونو مهاجرینو د پولیسو قطارونه مات کړل او بوډاپست ته تلونکي په لویه لاره پیدل روان شول. تیره ورځ د هنګري وزیر اعظم سره سربیان پولیس سره نږدې د 400 میټرو لوړ بار د جوړولو په موضوع د دغه هیواد د دفاع وزیر د یو ملاقات نه پس استعفا ورکړه چې وزیر اعظم قبول کړه. سږ کال هنګري ته د 1.5 لک زیات مهاجرین په غیر قانوني توګه تر دا مهال داخل شوي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. یونان وایي د امریکا لخوا پر دې غوښتنه غور کوي چې په هغو روسي الوتکو بندیز ولګوي چې د یونان هوایي حدود نه تیریږي او شام ته پوځي مواد رسوي. د یونان د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ وویل چې واشنگټن دوه ورځې مخکې دا غوښتنه کړې ده. د یونانی چارواکو په وینا د روس حکومت له یونان غوښتي چې د سپتمبر له لومړۍ نیټې نه تر 30 نیټې پورې ورته د دوو پروازونو اجازه ورکړي. په واشنگټن کې چارواکي اندېښنه لري چې ماسکو خایي په شام کې د بشار الاسد د حکومت د ملاتړ لپاره د پوځي مرستو د زیاتولو پلان لري. وروستۍ خبر ده چې تاجک چارواکي وایي چې د دې هیواد د دفاع د وزارت د تښتېدلې مرستیال عبدالحلیم نظرزاده 14 نور پلویان یې نیولي دي. نظرزاده د تېرې جمعې په ورځ د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبې ښار کې د پرتشدد د مرګونو پیښو وروستو په تېښته کې ده. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیتي شورا کمیټه تېره ورځ په ګډه خبر پاڼه کې پر نظرزاده او د هغه پر پلویانو غږ وکړ چې وسلې وسپاري او ځانونه حواله کړي. دا تر دې مهاله مشال خبرونه او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنسو بای زمونږ همکار سراج زهیر وړاندې کړي.
نن د نهي پورس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اغستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.46 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 25.40 روپۍ او 25.55 روپۍ د سعودي عرب ریال په 20.60 روپۍ او په 20.50 روپۍ یو افغانی په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ او 250 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 250 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 2.5، بنو کې 4.5 او 1.5 او کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 18 ډیګري سینټیګریډ وي.
د مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. جمعیت علماء اسلام فی ډلې د پاکستان په قبالی سیمو کې پر امنیتی اصلاحاتو، پر آئینی اصلاحاتو د خبرو په دغه اړه حکومت ته د وړاندیزونو ورکولو په مخه په پیښور کې وه جرګه را بدلې. د یاد ګوند یو سینیټر وایي:
په فاټا کې دی، په هر ایجنسی کې کونسل وټاکل شي او د هر ایجنسی مشر دی د دغه کونسل د ممبرانو نه وي.
د شمالي وزیرستان د شوی تحصیل اوسیدونکو د پاکستان حکومت غواړي چې د مرستو لړۍ ورته بیرته بحال کړي او دوی پریږدي چې په خپلو سیمو کې کاروبارونه پیل کړي.
میر مخه قدم مخلی یو وفد ریمی اصل بابات تا چی که شوال پنو میشتا دا پیکج کولاو کا پا مخینای ریجیستر منده و سیمرا دا کولاو کا.
او د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونه غونډه کې بیا له کرمی او اورکزی ایجنسیو څخه د بیکورکل شو خلکو پر ستونزو خبرې وشوې. یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم اولنی رپورټ د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د جمعیت علماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمان په مشرۍ د ورځنۍ جرګه پیل شوې چې مخه د قبالي سیمو د آئینی حیثیت په اړه خبرې او په همدغه اړه حکومت ته وړاندیزونه ورکول دي. د یاد ګوند مخکخان وایي چې د پاکستان په پارلمان کې د قبالي سیمو د خلکو استازي د فاټا ریفارمز کمیشن له اصلاحاتي ایجنډې سره متفق نه دي. په دې اړه نور له پیښوره د غلام غوث پر رپورټ کې وو.
تیر مازیګر په پېښور کې د جمعیت علما اسلام پی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د قبایلی مشرانو دوه ورځنۍ جرګه پیل شوې ده چې پکې د قبایلی سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت په اړه خبرې اترې روانې دي. د دغې جرګې پر مهال تیر مازیګر د جمعیت علما اسلام پی ویان عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته وویل
د فاټو د مستقبل په حواله باندې مختلف خبرونه اخباراتو کې راځي. مونږ وایو چې مونږ دغه سوچ سره یو ځای شو. کم سوچ سره چې فاټو عوام غواړي ولې چې بعض قوتونه غواړي چې دا صوبې سره شي، بعض وایي مرکز سره شي، بعض وایي ځانته شي.
څه موده وړاندې د فاټو د اصلاحاتو کمیشن د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب عباسی ته په وړاندې کړې شوې اصلاحاتي ایجنډه کې سپارښتنه کړې وه چې د قبایلی سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت په اړه دي. په هر قبایلی سیمه کې د قبایلی اولس د استازو په بنیاد یو بلدیاتي کونسل جوړ شي او د دغه کونسل مشري به د متعلقه قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ کوي او بیا د ټولو ایجنسۍ کونسلو په بنیاد دي یو قبایلی کونسل یا یو قبایلی شورا جوړ کړی شي چې مشري به د پښتونخوا گورنر کوي. خو د جمعیت علمای اسلام سینیټر صالح شاه مشال ریډیو ته وویل چې په پارلیمان کې موجود د قبایلی سیمې استازي د فاټا ریفارمز کمیشن د سپارښتنو سره اتفاق نه لري.
منګه فاټا پارلیمنټرین دا پخپل لیکل کې دا ورکړي دي حکومت ته په فاټا کې د هر ایجنسی کې کونسل وټاکل شي او د هر ایجنسی مشر دې د دغې کونسل د ممبرانو نه وي، نه دا چې پولیټیکل ایجنټ ته مشر دی. بیا د ټولو ایجنسو ممبرانو نه د مشر جوړ شي د ټولې فاټا په سطح باندې چې هغه به د ټولې فاټا مشر وي، نه دا لکه دوی چې وایي چې دا گورنر وي. نو بیا خو پښتو کې متل دی، خر هغه دی او کته بدله ده. فاټا پارلیمنټرین دا ویلي دي چې دا د صوبې اختیار یا د صوبې سره د زم کول اختیار دا د فاټا د کونسل سره اختیارات دي.
د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د قبایلی سیمو د مشرانو جرګه په داسې حال کې پیل شوې ده چې د قبایلی سیمو د قومي اسمبلی غړو قبایلی سیمو ته د انساني او آئینی حقونو غزولو او د قبایلی سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت په اړه یو ترمیمی بل تیر ورځ د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استازي وایي چې ضربه د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د قبایلی سیمو د خلکو د آئینی حقونو په اړه د یو بل مسوده جمع کوي. د دې بل په مسوده کې راغلي چې د قبایلی سیمو ولست د هم هغه آئینی او جمهوري حقوق ورکړل شي کوم چې د هیواد د نورو صوبو خلکو ته ورکړل شوي دي. ویل شوي چې پر دغه مسوده به راتلونکې میاشت د پاکستان د قومي اسمبلی په غونډه کې بحث وشي. تفصیل اسلام آباد د رابع اکرم خان نور.
د قبایلی سیمو اولس ته د پاکستان د نورو برخو په شان آئینی حیثیت ورکولو لپاره د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي به د پارلیمان په سیکرټریټ کې د بل یو مسوده جمع کوي کومه چې په پارلیمان کې را روانه میاشت وړاندې کیږي. قبایلی سیمو ته د نورو سبو غوندې آئینی حیثیت ورکولو په اړه د دې بل په مسوده کې په آئین کې ځینې ترمیمونه تجویز کړي شوي دي. د دې بل مسوده وایي چې کم قسمه حقوق د پاکستان نور اولس ته ورکړي شوي دي، د هغې حق د قبایلی سیمو اولس هم لري ځکه چې د آئین مطابق قبایلی سیمې هم د پاکستان برخه ده. په دې کې هم ویل شوي دي چې آرټیکل 250 د ختم کړی شي چې د انصاف لارې قبایلو ته هم کولاو شي. د دې بل مسودې په اړه د پاکستان د پارلمان د قبایلی سیمو غړی حاجی شاجی ګل سیاتوي
غټي خبرې دا دي چې فاټه ته هماغه سټېټس ورکړی شي لکه څنګه د پاکستان نورو صوبو ته کم سټېټس حاصل دی. فاټه پټک راشي لکه څنګه ملاکند دی او په دې کې دام دی چې کار صوبه جوړول غواړي حکومت صوبې سټېټس ورکړي موږ قبایل به د دغو مسلو نه ووځي. او ریمه خبره ده کپاټا الیکټډ ایگزیکټو کونسل جوړوي نو هغه هم پکې شامل ده. په دغه درو وړو کې مونږ د قبایلو نه د ګوتې نیولو ځای وباسلی چې څوک قبایلو باندې ګوته اوچته نه کړي چې یاره ستاسو نه غوښتل.
د فکر ده د بل په مسودې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو لاسلیک کړی دی. د پارلمان د قبایلي سیمو یو بل غړی ساجد حسین توري مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې بل ورسره پیپلز پارټي، ایم کیو ایم او جماعت اسلامي اتفاق لري.
دې حوالے سره ممکن مخکې مطلب د پیپلز پارټي والا سره جی آئی والا ایم کیو ایم والا جماعت اسلامي والا او پی ټی آئی والا د ټولو پارټي والا سره زموږ بقاعده مدد باندې خبرې شوې دي او ان شاء الله امید لرو او ان سره په دې خبرې اګری دي. نو موږ یو ټرای خپل کوششونه کوو د اسمبلی طرف نه. نو د اسمبلی نه بل پاشي نو بیا به ان شاء الله مخکې ټول څه مخکې څه کیږي.
د قانوني چارو کارپوه او د فاټا لایرز فورم مشر اجاز مومن وایي کدا بل د اسمبلی نه منظور شو نو د قبایلو د حقونو لار به کولاو شي.
زموږ په قبایلو کې نه یونیورسټي شته دی، نه سکول شته دی، نه کالج شته دی، نه هسپتال شته دی، نه روډ شته دی، نه امن شته دی. یعنی کوم څه خبره چې موږ کوو هغه په فاټا کې نشته. وینم چې دا دې بل سره باندې کو دا ټولې مسلې حل شي او زمونږ قبایلو رونو زم دا خواسته ده چې د دې بل ملګرتیاو کې راوځي او زمونږ خپل هم دا خواهش ده چې کله دا بل پیش کیږي ان شاء الله نو موږ به راوځو او موږ به پرشر ډیولپ کوو چې سمبلی دا بل په میجورټي سره او په کامیابۍ سره پاس شي، دا بل بیا پرزیدنت ته لاړ شي او پرزیدنت دستخط وکړي او د قبایل دا ستونزې ختم شي.
واضح دي چې د قبایلي سیمو اولس او منتخب غړو وخت په وخت د مختلف حکومتونو نه غوښتنه کړې ده چې یا خو د فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي او یادی ول د ځان له سوبې درجه ورکړی شي.
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان د شوی تحصیل اوسیدونکو تیر ورځ په بنو کې له حکومتي چارواکو سره په ولیدنه کې لاغوي وغوښتل چې د سیمې په خلکو بندې کړل شوي حکومتي مرستې د بیا بحال کړی شي او هغوی د پرېښودل شي چې خپل کاروبارونه بیرته پیل کړي. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبریال عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
تیر ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان تحصیل شوه اوسیدونکو او مشران د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې جمع شوي ول او انتظامی نه د شوي کډوالو نقد مرستو او راشن بیا به حلولو ترڅنګ د دوی په شوال کې چلغوزو کاروبار ته رسایي غوښتنه کوله. دوی وویل انتظامی چې څنګه امر کړي چې د شمالي وزیرستان 15 تحصیلونو هغه کډوالو مرستې به حلوي کم چې د سیمو نه بهر د کډوالۍ ژوند کوي. خو دوی غوښتنه وکړه چې دغه خلک هم د عملیاتو له وجې ځپلي شوي او کاروبارونه یې بند پراته دي. د سیمې یو مشر ملک فریدون مشال ریډیو ته وویل
نن خبره دا وشوه چې کله وزیرستان مونږ ضرب اعظم مسالت شو بیا موږ ته ګورنمنټ یو پیکج مقرر کړ چې رشن بدر کوي او سیم باندې پیسې بدر کوي. دوی میاشتې شي چې په 15 تحصیلې نه موږ نه رشن بند کوو د سیمونه بند کړل. بیا دوی درې مخکې حکومت اعلان وکړ چې کوم چې متاثر خلک دلته پاتې وي آتا ور کوي. موږ دا مطالبات چې ما هلته کې سوال کو تحصیل دی په سوال کې مې یو غار په 10 کروڑ روپۍ دی سیزن په ټیم کې خرڅېږي اور مهرباني دا وشي ریکوست کی میر مخه قدم مخلی یو وفد رمی اصل بابات تا چې شوال پنو میستا پیکج کولاو کا او مخینه رجسٹر مده او سیمرا تا کولاو کا.
ملک محمد نور وویل دوی په شوال تحصیل کې د خپلو چلغوزو کاروبار نه محروم دي چې د کروڑونو تاوان دی ورته.
چون باندې تار وغلل په باندې کوم د خان بدر سب سره جرګه وکړل یغه نه بعد دا فیصله چې کیما وسوله د ایس د 15 تحصیل کیم کا سون ای ڈی پیز وی بهر ته پتان بی کی وی یغه د سخاتو تصدیق ملکون کو کنه کچ میرزا کا پکلی کی وی میرزا متاثرین کنه وی محاصرین یی چې میس خپل روزګار په زو د طریقه نشته ولای اسکول ته نشتللای عام ځکه میز نشی کارلای د سکیورټی د وجوهات ته وځه سید نقصان په شاول پر تړلای دی ځان غزی وی کنه ډیر داس خلک ستاسو په کروڑینا یې کړی دی هغه خلک په لاره پر شاسو باندې ته ولا سیخ سو مهرباني دا حکومت دا خرټای دا تیزه دا نکلا کوي چې دا پټی خان کړه دا باندې کړه دا په کار کړه.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر نو پوښتل نو دوی وویل
چې کوم روتين بزنس از وو د ایجنسی هغه متاثر شوه دی او په دې اټل سهم ډیسیژن چې غستلې هغه د هډ کوارټر په لیول باندې یو دا خبره به موږ مخکې ورسو اوس موږ خلکو ته پوره موقع ور دویم د دې د بلاکج دا خبر پدې کې چې کم خلک په شوال کې اوسي د دوه کوریز خلک د سیزنل خلک دي نو چې کم د مرات او بندش راغله دي هغه خو بیسیکلی د یو پالیسی میټر او چې را د خلک اکچولی نن ډیسپلیس شو اوس موږ لګیا یو د دې خلک په خپل خوره چې کم پراتري الټا فوکس کوو چې الټا کې موږ دې ته سنا صدا سه مرات ورکو سر چې کم خلک اوس دلته کې اکچولی بهر راوته دي دغه بابت کارې باندې ولګي
د شوی تحصیل خلق وای دولت یو اړخت کډوال نه تسلیموي چې د مرستو څخه یې محرومه کړي او بل طرف ته چې شوال کې د چلغوزو کم کاروبار درېدلې او دغه د کروڑونو چلغوزي ختميږي نو هلته ورته رسایي نه ورکوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اوردونکو له کورم ایجنسی څخه به کورکل شوي خلک بیا وایي د لپاره سیمې ته لیږدول شوي خوراکي او نورې مرستې خراب شوي او له استعماله لوېدلې دي. ځایي مشران غوښتنه کوي چې د دغې معاملې پلټنې دې وشي او د هغه کسانو پر ضد د کاروایي وشي چې د غفلت په نتیجه کې دوی ته ورکړل شوې مرستې ضایع شوې. چارواکي بیا سیمې ته د مرستو پر رسېدو بیا د ضایع کېدو پر موضوع بې خبري ښیي. له سیمې د مشال رادیو خبریال طارق اورکزی رپورټ لري.
په کورما کې د متاثرینو لپاره راغلی په لوی مقدار کې خوراکي توکو امداد خراب شوی دی او د استعمال قابل نه دی. راپورونو تر مخه دغه خوراکي توکي د سدې یو سرکاري سکول په کمرو کې پراته وو چې هغه ټول د خرابېدو وروسته ضایع شوي دي. اګرام مدیر په نامه یو عیني شاهد مشال لډیو ته وایي د ګورمنټ های سکول نمبر دو په ودانۍ کې درې کمرې د خوراکي توکو نه ډکې وې چې هغه ټول دوی ولیدل چې خراب شوي دي. دغه خوراکی توکی د متحده عرب امارات لخوا د کورم متاثره کورنیو دپاره د امداد په توګه ملاو شوی و. د ایف بی ایم ای د ریکارډ تر مخه دغه امداد 9230 خوراکي پیکیج دی چې په دې کې 9160 دیش خوراکي پیکیج په متاثرینو کې تقسیم کړی شوی دی. په خوراکي پیکیج کې وړه، دالونه، چینی او دوریجنه علاوه تورچه، غوړی او وچې پی هم شامل دي. ملک نیاز بادشاه په نامه د خوارکلی یو مشر وایي دوی غوښتل چې شاوخوا 600 خوراکي پیکیج د خرابېدو تحقیقات د منځني کورمې مرستیال پر ډیګل جین رحیم الله مسعود وکړي، خو د دې نه مخکې هغه د خپلې څوکۍ نه بدل کړی شو چې دغه خبرې ته دوی په ښه نظر سره نه ګوري. په سیمه کې خوراکي توکي د خرابېدو په دغه کار د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو یوه غونډه هم شوې ده. په دې غونډه کې عوامي نېشنل پارټۍ، تحریک انصاف، مسلم لیگ نواز، جمعیت علمای اسلام فی گروپ، پاکستان پیپل پارټۍ او د جماعت اسلامي مشرانو ګډون وکړو او د حکومت دا وغوښتل چې په شفافه توګه د دې د تحقیقات وشي او هغه کسانو خلاف د کاروایي وشي کومو چې په دې کې د غفلت نه کار اخیستی دی. قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې یو چارواکی عدل ظهور مشال رډیو ته وایي دغه امداد د کورمې نه علاوه د وزیرستان په متاثرینو کې هم تقسیم کړی دی او زیاتوي چې د سره دا معلومات نشته چې کم نور خوراکي مواد وو هغه په ګودامونو کې خراب شوی دی.
اغه موږ سوم د ریال شیرزو په ریپیټ کې تقسیم کوو، سم په کیم کې تقسیم کوو، بیا چې د ریال شیرزو او پسې کې دا نو هم په ریپیټ کې تقسیم کوو، بیا لږ ډېر پاتې و هغه موږ نه خرابې دا نه هغه موږ نور څه رسانې ریپیټ تور لګو.
واضح دی چې په کورما کې د فرقایز شخړو اپوزي اپریشن لا عمله شاوخوا څلوي غزر کورانه او خبر کورونه پرې خې دي. قدرتي افادونو سره مبارزه د ادارې د ریکارډ تر مخه په دې کې شاوخوا 6 زر کورانه لخپل کورونو ته واپس شې دي او پاتې نو د ملک په مختلفو ځایونو کې لا هم د کډواله ژوند تیروي. تارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
څوک شته که نشته چې زموږ د پښتنو ټپوسو کې او موږ ته یو لاره وښي؟
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچو به چپه ډېره شوه، لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړه.
کله موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس پکې روان، پولیس ته شکایت کاری کې اول درته ته چې درس بنایې.
مشال رادیو د بیوسا او خاموش خلکو غږ.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې د یو قرارداد له لارې د پاکستان له حکومت وغوښتل شول چې له قبایلي سیمو د بېکورکل شوو خلکو بیرته د هغوی کورونو ته په عزت سره د لیږلو غم وخوري. د هنګونه د صوبایي اسمبلی یو غړی وایي چې د کورمې او اورکزو اجنسیو کډوال هغلته په کیمپونو کې بېیارو مددګار پراته دي. له پېښوره د خالد خان رپورټ اورو.
دا ګل په ماخام خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قرارداد د جمعیت علما اسلام غړي مفتي سید جانان وړاندې کړو چې د وفاقي حکومت نه غوښتنه وکړه پوځي عملیاتو په سبب د قبایلي سیمونه او په خصوصي توګه د کورمې او اورکزی ایجنسو کډوال دي زر تر زر خپل کورونو ته بیرته بوزي او د دوی د تعلیم او د صحت لپاره د خصوصي انتظامات وکړي شي. مفتي سید جانان چې د هنګو ضلع نه د جمعیت علما اسلام په ټیکټ د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شوی دی وویل چې په هنګو کې د اورکزو او کورمې بې کوره خلک د 15 کالونو په خیمو کې ژوند تیروي او حکومت د هغوی د سهولت لپاره څه خاص ګامونه نه پورته کوي.
دا هم کوکی دا ورکزای جنسی او دی کورمی جنسی و متاسیلین چو چوبر دیر دا پراته دی دی اگو صرف خیمی و تا ورکنی دیلون این سه پروگرام دی اگو نشتالا اب تا پسوگون و زرگون و بچی دی دی تعلیم علوی دی اگو دی مستقبیل کی چه فکر نشتالا بلکه مختلف انجیوگانی رسی اگو خبال مقاسی دا بجایی که پره گئی نو دی ما بدا بزاریش بی سکتا خلق خبال و تنون تا انشالا الاتی و سپریشنی شوی دی الاتی سفار شوی دی کدا خلق خبال و یا خود آوست و رشی دا بدا بخار بسر ایو نشتان
خو بیا د خیبر پختونخوا د قانون وزیر امتیاز شاهد اویل چې صوبای حکومت لړخه د قبایلی سیمو نه بې کوره شوي خلکو ته د تعلیم او د صحت اسانتیاګانې په کیم دننه ورکول شي او د ده په وینا د روانې میاشت په یو کم دیرشم نیټه به خوشه اووه سوه کورنۍ اورکزی ایجنسۍ ته ولیږل شي. دغه شان د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل صوبای حکومت غواړي چې د فوجي عملیاتو په وجه د قبایلی سیمو نه بې کوره شوي خلک دی په عزت سره واپس خپل کورونو ته بوتلی شي.
داسې حالات او ماحول په قبایلی سیمو کې پیدا شي چې د قبایلی علاقو اوسېدونکي چې کوم په کیمپونو کې اوسېږي هغه په عزته طریقه واپس شي. زما دا خیال دی چې د نېشنل الیکشن پلان او دا پوره چې کوم حکومتي پالیسیانې دي دا هم د دې دپاره دي او صوبایي حکومت او مرکزي حکومت او پاکار میټور په شریکه باندې د دې دپاره مزید نور هم اقدامات وکړي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د یو بل قرارداد د لارې د وفاقي حکومت نه غوښتنه وشوه. پختونخوا جنوبي ضلع یعنی کرک، کواټ او هنګو کې د تیل او ګیس پیدا کوونکي علاقو کارکوونکي کمپنیانو او پروژو کې د صرف ځایي خلک نوکران کړي شي. دغه شان په پختونخوا کې د قبایلی سیمې اولس لپاره کالجونو، روغتونونو او جیلونو کې وفاقي حکومت ته صوبایي حکومت ته خصوصي پنګه ورکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاو کم 11 بجو
د ځوانانو غږ،
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه،
په اته منټه د پاسه 2 بجو
حجرا،
په درې نیمو بجو
سروي،
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو، د پاکستان حکومت وایي چې د دینی مدرسو د فنډونو طریقې کار او همدغه راز هغوی ته ورکول کېدونکې مالی مرستې به د بانکونو لارې کېږي، هم له دغه لارې به د هغوی څارنه کېږي. د پاکستان د داخله چارو وزیر پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د هغو خلکو پر ضد به چې د خپلو ویناو او تقریرونو له لارې په ټولنه کې نفرت خپروي سخت اقدام وکړي. له اسلام آباده رابعه اکرم خان تفصیل راکوي.
د پاکستان د داخله چارو وزیر وایي چې د مدرسو بیا رجستریشن کولو او د غي مالی امداد کتنې لپاره حکومت د طریقې کار د جوړولو فیصله کړې ده. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د یو اعلی سطحي غونډې نه پس یو پریس کانفرنس ته د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان وینا وه چې حکومت مدرسو ته د بهر نه راغلي د فنډونو لپاره یو طریقې کار به جوړوي، پس چې مدرسو اتفاق کړی دی. د ده په وینا چې د مدرسو ټول مالیاتي امور به د بینکونو په ذریعه مکمل کیږي او د فنډ طریقې کار به حکومت جوړوي. خپلو خبرو کې اوویل چې د مدرسو نصاب ټاکلو لپاره د تنظیم المدارس په نمایندو مشتمله یو کمیټي به هم جوړول کیږي، کوم چې د اصلي تقاضو مطابق نصاب جوړوي او عالمان په مدرسو کې اے او او لیول تعلیم په معرفي کولو متفق شوي دي. داخله چارو وزیر دا هم اوویل چې د مدرسو اندراج لپاره به یو کمیټي هم جوړول کیږي. د داخله چارو وزیر مطبوعاتو ته دا هم اوویل چې د جماعتونو جانچ پړتال لپاره به دوه کمیټیانې کار کوي. په مدرسو چاپې هم وهل کیږي، حکومت مدرسو سره په یو ځای پالیسیانې جوړوي. علی خان زیاته کړه چې د پاکستان مدرسو ترهګرۍ سره تعلق نشته. دوی چې د کراچۍ په سفوره سانحه کې د مدرسې نه بلکې د یونیورسټي زده کوونکي ککړ وو. چودھری نثار د فرقهییزو مسلو په اړه وینا وه چې فرقه واریت خبرونکو خلاف به د ترهګرۍ مقدمه جوړیږي. د داخله چارو وزیر دا هم ویلي چې یو بل ته کافر ویلو، په قتل هڅولو او د کرکې خورولو په تقریرونو به حکومت خپله کاروایی کوي. بل خوا د پاکستان د 15 واړو مدرسو د تنظیمونو اتحاد سره د ملاقات په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې مدرسې مثبت کردار لوبوي او حکومت د غي د اصلاحاتو په اړه د هر کس په مدد لپاره تیار دی. د وزیر اعظم وینا وه قومي اکشن پلان د ملک مهمه ایجنډا ده. د سپه نکاتو چې د وخت سره عمل روان دی. د ذکر ده په دې غونډه کې د داخله چارو وزیر، د مذهبي امورو وزیر، د تعلیم وزیر او د آرمی چیف نه علاوه مولانا تکی عثماني، مولانا محمد حنیف جلندری او مفتی منیب الرحمن په شمول نورو عالمانو ګډون کړی وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د گرمې دولس نیمې بجې شوې د مجید بابر نه لنډ خبرونه اورو.
پیښور کې د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې لخوا یوه تورودنۍ جرګه روانه ده چې پکې د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه په لارو چارو غور کیږي. تیر ورځ اسلام آباد کې پارلیمنت لاجز کې یوه خبري غونډې ته د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو پارلماني غړو ویلي چې دوی په هر حالت کې د قبایلي سیمو حیثیت بدلولو ته ژمن دي. تیر ورځ د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د یو قرارداد په ذریعه د وفاقي حکومت نه غوښتنه شوې ده چې د قبایلي سیمو نه بې کوره شوې کورنۍ دي زر تر زره خپلو سیمو ته په باعزته توګه ستنې کړل شي. د پاکستان حکومت وایي چې د مدرسو د فنډونو طریقه کار او د هغې ټول مالیاتي امور به د بانکونو په ذریعه کیږي. د چین حکومت به افغانستان ته د پلټنو لپاره ځانګړي وسایل ورکړي سو د امنیت د ښه کولو لپاره کار ورڅخه واخلي. د امریکای پوځ بیان کرنل براین سیبیوس تیر ورځ خپل بیان کې ویلي چې نه خو ناټو او نه امریکایي ځواکونو په هغه هوایي برید کې ملوث دي چې د راپورونو له مخه د افغانستان په جنوب کې پکې یوولس افغان سرتیري او د نشه یي توکو پر ضد د ادارو چارواکي وژل شوي دي. د هغو غوسه شوو پناه غوښتونکو چې جرمني ته تل غواړي او د هنګري د امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي په داسې حال کې راپارېدلی چې د عراق، شام، افغانستان او نورو هیوادونو سره تعلق لرونکي په زرګونو مهاجرین یورپ ته داخلیږي. یونان وایي د امریکا لخوا پر دې غوښتنه غور کوي چې په هغو روسي الوتکو بندیز ولګوي چې د یونان هوایي حدود نه تیریږي او شام ته پوځي مواد رسوي. د یونان د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ وویل چې واشنگټن دوه ورځې مخکې دا غوښتنه کړې ده. تاجک چارواکو چوراکو ویلي چې د دې هیواد د دفاع د وزارت د تختیدلي مرستیال عبدالحلیم نظرزاده سوارلس نور پلویان یې نیولی دي. نظرزاده د تیرو جمعې په ورځ تاجکستان په پلازمېنې دوشنبه ښار کې د پروتشدد مرګونو پیښو وروسته په تیښته کې ده.
لن خبرونه مولا مجید بابره واوریدل. اوس سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالې رابعه اکرم خان اورو.
د انګریزي ژبې اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د کراچۍ د اپریشن په حق له هم دغه خار د پولیسو مشر د خبري غونډې په اړه لیکي چې په کراچۍ کې روان اپریشن تر دې د مدو کال پوره شو او په دغه وخت کې د جرمونو په پیښو کې تر 80% کمی راغلی دی. په دې اپریشن کې 202 پولیسو او 80 رینجرز اهلکاران وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې د دې اپریشن له وجې نه صرف جرمونو کې کمی راغلی دی بلکې اولس هم په دې اړه د اطمینان اظهار کړی دی او د دې عمل یې ستاینه کړې ده. ورځپاڼه وایي چې امنیتي ځواکونه تر ټول په خار کې داسې نشي پاتې کېدی ځکه چې دا د انتظامی او د پولیسو کار دی چې په راتلونکي وخت کې خپل کردار الوبوي. د ورځپاڼې تر مخه دا هم یادوي چې د اپریشن له وجې سیاسي تاوتریخوالی هم رامخته شوی دی. ول چې سکیورټي ادارې وایي چې په خار کې موجود مجرمان د یو شمېر سیاسي ګوندونو سره تړون لري ځکه ضروري ده چې د اپریشن عمل که داسې ډول مخ په وړاندې جاري وي چې د سیاسي ګوندونو سره بې ځایه زیاتې ونه شي او د اپریشن په غیر جانبداره توګه سرته ورسي. ورځپاڼه اخیره کې لیکي که داسې ونه شو نو دا د خار په پرمختګ او امن کې د خوالی په ځای بدې نتیجې را مخته کولی شي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې پاکستان کې د ایران نه د پېټرولو او د ډیزل سمګلینګ د کلونو راسي روان دي او د یو تازه رپورت مطابق چې د دې په ودربولو کې د ناکامۍ وجه خپل د قانون نافذ کوونکي محافظان دي. ادارې وایي د بلوچستان حکومت لخوا اسلام آباد اسټابلیشمنت ډیویژن ته لیکل شوی یو خط کې شکایت شوی دی چې په صوبه کې کارکوونکي یو اعلی پولیس افسر او د هغه ماتحت افسران په دې سمګلینګ کاروبار کې د سهولتکار کردار لوبوي. ادارې په وینا چې د تحقیقات پکار دي او په ملک کې د کرپشن خلاف مهم کې هر قسم سمګلینګ هلې سلې شاملول پکار دي. ادارې زیاتوي د ایران او افغانستان دواړو ملکونو سرحدونه د سمګلرانو لپاره عملاً کولو وي نو دغې محفوظ جوړولو لپاره ضروري ده چې د هر قسم غیر قانوني تګ راتګ او د ناجیزه کاروبار خاتمه وکړی شي. ادارې لیکي په سرحدونو د صورتحال تر هغه ته وده ورکول وجه جوړیږي او ځینې اوقات د عناصرو حلو سلو له وجې په ملکي سطح غلط فهمیانې او کشیدګیانې پیدا کیږي. ادارې اخره کې لیکي اوس پکار ده چې سرحدونه محفوظ جوړولو لپاره د دریوانو ملکونو له اړخه ټول ضروري اقدامات اوچت کړی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان آرمی چیف ویلي دي چې پاکستان روایتي او غیر روایتي جنگ لپاره تیار دی. ادارې زیاتوي چې د امریکې لخوا د دواړو ملکونو تعلقات په معمول راوستو کوششونه روان دي او امریکا خواهش لري چې د دواړو ملکونو وزیر اعظمانو ملاقات په نیویارک کې د جنرال اسمبلی په موقع وکړی شي.
د فارن پالیسی مجلې یو لیکنه وایي امریکا چون سږ کال د وسلوالو په خاصه توګه د حقانی شبکې پر ضد د پاکستانی پوځ له کاروایانو خوشاله نه ده، نو ځکه پلان لري چې د کولیشن سپورټ فنډ په ترڅ کې پاکستان ته یا د پاکستان پوځ ته پور کوونکو مالی مرستو بندیز ولګوي. بلخوا د ګارډین ورځپاڼې په یو لیکنه کې راغلي افغان فعالانو په نړیوالو مرستندویو ادارو غږ کړی چې له افغانستان سره مالی مرستې دي په هغه هیواد کې د بشري حقونو د تضمین له موضوع سره مشروطی کی. تفصیل مجید بابر اور.
فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې د رواني میاشتې په سر کې د امریکا د دفاع د وزارت یو استاد اسلام آباد ته د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ته ویلي وو چې چونکه پاکستان افغان پولیس سره نږدې د میشتو وسلوالو په پټنځایونو ختمولو کې ناکامه شوه، نو ځکه د دې کال لپاره امریکا پلان لري چې پاکستان ته به د کوالیشن سپورټ فنډ په مد کې مالی مرستې نه ورکوي. د مجلې په خبره د 2001 کال راهیسې امریکا پاکستان سره د پوځي مرستو په لړ کې د کوالیشن سپورټ فنډ په نامه د پوځیانو د خوراک او وسلې لپاره هر کال یو ارب ډالر ورکوي. دغه پیسې په پاک افغان پوله قبایلی سیمو کې د ځای پر ځای شوي پاکستانی پوز او د پاکستان د هغو بندرونو او سړکونو په بیا رغونې خرچ کیږي چې په افغانستان کې د امریکا پوز لپاره پر وسلې او نور مالونه وړل کیږي. مجله دې اتوی چې د امریکا د دفاع وزارت دغه د 300 ملیون ډالرو د نو ورکولو پریکړه سخ کال د پاکستان لخوا په تعاون کې د کمای په بنیاد کړې ده، خو یو امریکایي چارواکي مجلې ته ویلي دي چې پاکستان هم په دې پریکړه سخت اندېښمن دی او د امریکایي چارواکو سره په هر غونډه کې دا موضوع راوچتوي. د مجلې په خبره پاکستان سره د امریکې لخوا په پوځي لړ کې د مالی مرستو هغه کچا چې په 2013 او 2014 کال کې څه د پاسه یو ارب ډالر وه، په تیرو څو کلونو کې 300 ملیون ډالرو ته راپرېوتی ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې تر ټولو پیچلې موضوع د حقانی شبکې ده. امریکا په افغانستان کې په امریکایي پوځیانو د یو شمیر مرګونی بریدونو ذمہ‌وار دغه وسلواله ډله ګڼي او یو شمیر امریکایي لوړپوړي چارواکي په پاکستانی پوځ او استخباراتي ادارو تور لګوي چې دغه وسلواله ډلې حفاظت کوي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي. بلخوا بریتانوی ورځپاڼه ګارډین په خپل یو مقاله کې لیکي چې افغان فعالانو په نړیوالو مرستندویو ادارو غږ کړی چې کله افغان چارواکو سره ملاویږي نو په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو د پامه نه غورځولو په اړه دې پرې ضرور ټینګار وکړي. دغه ادارې به په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په موخه روانه اونۍ افغان چارواکو سره ملاقات کوي او د خپلو ژمنو په اړه به یې باوري کوي. د ورځپاڼې په خبره د دغه هیواد نه د نړیوالو ځواکونو د وتو وروستو دا ویره کیږي چې د بشري حقونو صورتحال به نور هم خراب شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل وایي د کډوالو ورغلې سیل به په راتلونکو کلونو کې د هیواد ونیسي او بدل به کی. داسې ګڼل کیږي چې یوازې د تیرې شنبه او یک شنبه پر ورځو لږ تر لږه 40,000 غیر قانوني کډوال جرمنی ته ورغلي دي. رپورټونه وایي ګڼ شمېر غیر قانوني کډوال چې له افغانستان، سوریې او عراقه تښتېدلي او غواړي چې جرمنی او یا هم اتریش ته ولاړ شي هنګري ته رسېدلي دي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زین اورو.
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل پرون وویل هیله لرو چې د غیر قانوني کډوالو لامل به مثبت تغییر راشي او ډاډ لرو چې دې هدف ته رسیدلی شو. د جرمنی صدر اعظم وویل د هیواد ته روان کډوال به د جرمنی راتلونکی بدل کړي.
Ich möchte mich bei allen bedanken, die in dieser außergewöhnlichen Situation angepackt haben.
زه غواړم له هغو ټولو خلکو مننه وکړم چې هیواد ته له سوریې او نورو ځایونو د رارسېدلو غیر قانوني کډوالو له امله پرمست شوي فوق العاده وضعیت کې مرسته وکړه. فدرالي ایجنسۍ، حکومتي ادارې، رضاکاران، د ښاروالۍ کارکوونکي، د ریل ګاډي مامورین، د جرمني پوځ او ولس د کډوالو تود هرکلی وکړ. د جرمني داسې تصویر خلکو ته وړاندې کړ چې له امله یې موږ پر خپل هیواد ویاړ کولای سو. د انګلا مرکل په مشرۍ ائتلاف موافقه کړې چې له ورغلو غیر قانوني کډوالو سره لږ تر لږه 6 میلیونه یورو مرسته وکړي. صدر اعظم مرکل وویل هیواد یې د دغې ستونزې په وړاندې مقابله کولای سي.
Wir werden auch in einer Taskforce unter luxemburgischer Präsidentschaft bis zum Justiz- und
Angela Merkel wai yow dalil che mushtadar rakawich da sunza pashada wal hal kawlay su zmush pawray iqtisad aw daraz zmush gora mali system dai kho Merkel par europayit hadi jagwa karche da kadwalo para shwe narewali muafiqi amali kri aw wai wal che kadwal bayd da hambastagi masawato aw europayi arzashtuno prasas وویشل شي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي چې اروپایي کمیسیون د داسې یو کاري پلان اعلانولو ته تیاری نیسي چې پر اساس به یې لږ تر لږه 140,000 غیر قانوني کډوال په اروپایي هیوادونو کې وویشل سي. د دې پلان نامه به یوازې 3000 کسان په فرانسې کې منل کیږي. د فرانسې حکومت هم دا راز وړاندیز کړی چې د غیر قانوني کډوالو د ستونزو پر حل د خبرو لپاره د یو نړیوال کانفرنس کوربته وکړي. د هنګری حکومت هم پر جرمني تور لګولی چې زیات غیر قانوني کډوالي ورتګ ته هڅولی وایي چې د خپلو سرحدونو د لا ټینګولو لپاره یې نوي پلانونه جوړ کړي دي. د هنګری صدر اعظم فلیپ اوربان پرون په بوداپست کې خبري غونډې ته وویل هغه کډوال چې غواړي ځانونه جرمني ته ورسوي هغوی د امنیت په لټه کې نه دي بلکې د جرمني ژوند غوښتونکي دي. د هنګري حکومت وایي له سربیا سره پر خپلو سرحدي سیمو کې د غیر قانوني کډوالو لپاره نوی کمپ جوړوي. ګڼ شمېر غیر قانوني کډوال چې د ترکیه او یونان لارې جرمني او اتریش ته د تګ هڅې کوي د مقدونیه او سربیا له لارې هنګري ته ځي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو د اوریدونکو په شام عراق او نور اسلامي هیوادونو کې روانو جنگونو له کبله دغه هیوادونو هغه وګړي چې غربي نړۍ ته پناه وړي د اروپای هیوادونو مشرانو او عام وګړو د غوی لپاره څکړي او څکول غواړي او بیا دا چې عرب هیوادونه ولې د مسلمان هیوادونو د وګړو د غربي نړۍ هیوادونو ته د لوی کچې د مهاجرت پر موضوع چپتیا غوره کړي. په دې اړه زموږ د همکار اسرا عالم مومن دا رپورټ اورو چې د کډوالو په شعارونو پیلېږي.
دا اوازونه د شام، عراق او د نورو اسلامي هیوادونو څخه د راغلو هغو کډوالو دي چې خپلو هیوادونو کې د جنگ لکبله یورپ ته راتلل غواړي. د اروپای هیوادونو جرمني، استرالیا او هنګري لخوا د سیاسي پناه غوښتونکو په اړه موجوده قوانینو کې تر نرمۍ وروسته تیره اونۍ شاوخوا 40000 کډوال جرمني ته داخل شول. تیر ورځو میونخ ته تر رسیدو وروسته د شام یو کډوال ویل نوموړی وایي موږ په جرمني کې ډیر خوشاله یو خو موږ ستړي یو، ډیر ستړي ځکه چې سفر ډیر خطرناک وو. په یوه میاشت کې موږ شام نه ترکی، بیا یونان تا یونان نه سربیا، بیا هنګری، هنګری نه استریا او بیا دلته راورسیدو. د جرمني وزیر اعظم تیره ورځ د اسلامي هیوادونو څخه د راغلو پناه غوښتونکو لپاره د 6000 یورو فند اعلان کړ. دا رقم به په هغو منصوبو لګول شي چې پکې د پناه غوښتونکو لپاره لوړاندې د موجودو مرکزونو زیاتول، د ژمي موسم انتظامات او نقد مرستې ورکول شامل دي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل د پناه غوښتونکو وتله ګرځېدلې. د جرمني وزیر اعظم تیر ورځ بلن کې یوې خبري غونډې ته په خپل وینا کې ویل
زه د هغو ټولو مننه کوم چې د شامي کډوالو د راتګ له وجې پیدا شوی غیر معمولي صورت حال کې موږ سره مرسته وکړه. مختلفو وفاقي جنسیو، ریاستي جنسیو، یو شمېر رضاکارو د جرمني پاوځ او زیاتره ولسي وګړو د کډوالو هرکلی وکړ او د جرمني یو داسې تصویر یې وړاندې کړ چې موږ پر خپل ملک فخر کولای شو.
uns ein Stück weit auch stolz machen kann auf unser Land.
د اتوار پر ورځ د عیسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس هم د رومن کیتولیک چرچ سره تړلو ادارو ته په ټینګار سره ویل چې کډوالو ته د اوسېدو لپاره زی ورکړي.
زه د کلیسا پورې تړلي هرې سیمې، مذهبي ټولنو، د عیسایانو عبادت ځایونو او د ټول یورپ عبادت ځایونو ته خواست کوم چې د بایبل په تعلیماتو عمل وکړي او د کډوالو یوې یوې کورنۍ ته زی ورکړي.
که څه هم یو خوا اروپایي هیوادونو د شام او عراق پناه غوښتونکو ته د سرپناه ځایونه او نورې مرستې ورکړي دي، خو په ټولنیزو رسنیو کې په عربي هیوادونو نیوکې کېږي چې پر یاده مسله یې ځان خاموشه کړی دی. همداراز څرګندونې د پېښور یونیورسټۍ د تاریخ استاد ډاکټر فخرل اسلام هم کوي. اوای
دې وخت کې د اسلامي هیوادونو چې کم گاونډي اسلامي هیوادونه دي او خاص کر عرب ملکونو داغي په دې قضيه کې داغي رویه صحیح نخکاری، خو دا خبره ټول مسلمانانو طرف ته راج کولم ندي پکار چې لکه مسلمانان نقیقتا سو وګوره. دې وخت کې په دنیا کې د ټولو نه زیات د مهاجرو آبادی په پاکستان کې رقم چې اسلامي ملک دی، دغه شان ترکی د ټولو نه زیات د سوریا او د شام مهاجرینو ته ځای ورکړی دی. نو دا خبره د عالم اسلام بے حسی نه ده، بلکې دا کم چې گاونډي عربي ملکونه دي داغي به حیثیت
خو په لندن کې د منځني ختیځ او افریقایي پروګرام رستيال مشر مشال ډو ته ویلي دي چې زنو شامي وګړو په خلیج او ځانګړي توګه قطر کې پناه اخیستي خو دا ټول به په عمومي توګه یو قسم لا په ارزي ویزو وي د د په خبره ځکه چې خلیج هیوادونه د کډوالو د حقونو په اړه د هغو نړیوالو معاهدو پابند نه دي د کومې چې غرب او د نړۍ نور زیاتره هیوادونه دي
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 1420 لنډو څپو 2130 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای شئ.
د امریکا د متحده ایالاتو پوځ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ په حمله کې د خپلو ځواکونو له لوري د عملیاتو په اړه خبرې شوي رپورټونه رد کړل. مخکې داسې ویل شوي وو چې پر ګرمسیر تر حمله وروسته د امریکا پوځي الوتکو پر سیمه بمباري کړې او له مخدره موادو سره د مبارزې یو لس پولیس پکې وژل شوي دي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو بیان پرون دوشنبه داسې رپورټونه رد کړل او ویل چې دوی پوځ په دې سیمه کې هیڅ ډول حمله نه دي کړې. جزئیات د فرشته جرال صاحب رپورټ کې.
د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ پرون دا رپورټونه رد کړل چې په هلمند کې د دوی په هوایي حمله کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسیدلی دي. رپورټونه وایي د یکشنبه په شپه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې لږ تر لږه 11 ځانګړي پولیس وژل شوي دي. افغان چارواکو مخکې د امریکا په مشرۍ پر نړیوالو ائتلافي ځواکونو تور لګولی و چې په ګرمسیر کې هوایي حملې کړي دي، خو ائتلافي ځواکونه وایي دوی په وروستیو ورځو کې په هلمند کې هیڅ ډول هوایي عملیات نه دي کړي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د ویاند براین تریبس د دفتر یو کارکونکي پر نازادي راډیو ته وویل چې د دوی ځواکونو د یکشنبه په ورځ یوازې په کندهار کې په میوند ولسوالۍ کې حمله کړې چې افغان امنیتي ځواکونو ته هیڅ زیان نه دی پکې رسیدلی. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د ویاند د همکاري چې پرونی ازادي راډیو ته د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د عملیاتو په اړه خبر پاڼه لوسته وویل:
What I can tell you is there were no strikes.
زه دا تاییدوم چې امریکایي ځواکونه او ناټو د یکشنبه په ورځ په هلمند کې هیڅ ډول هوایي حمله نه ده کړې، خو په همدې ورځ د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یوه حمله کړې ده. د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې مرستیال محمد احمدي ویلي چې د یکشنبه په ماښام په ګرمسیر کې لږ تر لږه 11 پولیس وژل شوي او 4 تنه زخمیان دي. احمدي زیاته کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو یوه ډله په ګرمسیر کې په عملیاتو لګیا وه او مخدر موادو د سترو قاچاقونکو د نیولو هڅې کولې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کې د مخدر موادو پر ضد مبارزې د معاونیت ویاند مهدی کاظمی پر نازادي راډیو ته وویل:
پرسنل پولیس مبارزه موادو مخدر بر اساس پلان منظور شده
د مخدر موادو پر ضد مبارزې پولیس د مخکنی پلان پر اساس د مخدر موادو د قاچاقونکو او مافیایي کړیو د نیول لپاره د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د ریګستان سیمې ته تللی وو او پر دند لګیاو چې متاسفانه ائتلافي قواوو حمله وربندې کړې ده. کاظمی زیاته کړه چې په دې حمله کې یو پولیس ورک دی. رپورټونه وایي په ګرمسیر کې د دې حملې په غالبا د دې لپاره پر امریکایي ځواکونو اچول شوی چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو څو ورځې وړاندې د هلمند په بل ولسوالۍ مساقله کې د وسوالو طالبانو پر ضد حملې وکړې، خو ائتلافي قواوو به تر دې مخکې په دغسې مواردو کې د څیړنو ژمنه کوله. دا ور ائتلافي ځواکونو په بشپړ ډول په پیښه کې خپل لاس درلودل رد کړی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر نوویل چې د مسلې د حقیقت د څرګندولو لپاره به څیړنې وکړي. په ګرمسیر کې حملې بیلابیل پوښتنې پیدا کړې دي. په همدې ورځ د پاکستان حکومت د یوې نوې بی پیلوټ الوتکې د جوړولو او ازموینې اعلان وکړ. د پاکستان حکومت وویل د دغه بی پیلوټ الوتکې ازموینه بریالۍ وه او په شمالي وزیرستان کې په لومړۍ حمله کې لږ تر لږه 3 وسلوال ووژل.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
ل امریکا خبریدونکې نیویارک ټایمز رسپانې د افغان طالبانو په لیکو کې د پیدا شوی اختلافاتو پر موضوع یو لیکنه کړې. لیکنه وایي د افغان طالبانو نوی مشر له هغه څخه د جلا کېدونکو ډلو د لمنځه وړلو پالیسی خپله کړې ده. د دې لیکنې مهم ټکی له ما هارون بچا وري. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي ملا اختر محمد منصور چې سږ اوړی د افغان طالبانو مشري پر غاړه واخیسته، په تیرو دوه اونیو کې زابل ولایت ته د ملا منصور دادالله د ډلې پر ضد جګړې لپاره سلګونه طالبان لیږلي. چارواکو ویلي ملا منصور دادالله د ملا اختر محمد منصور د طالبانو د نوي مشر په توګه له منلو صفا انکار کړی دی. 13 جولای میاشت د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو تر پخلي وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو نوی مشر وټاکل شو. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړو د نفوذ زیاتېدا خبرې ګرمې شوې دي، ملا منصور هڅه کوله چې طالبان یو موټی وساتي. دا په داسې حال کې هم ده چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر زوی او ورور هم د ملا منصور د طالبانو د مشر په توګه ټاکل کېدو له خبرې سره اختلاف ښودلی دی. په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ځینو دینی عالمانو او همداراز قبایلي مشرانو د پاکستان په کوټه کې هڅه وکړه چې د طالبانو د مشرتابه پر سر د هغوی په لیکو کې پیدا شوي اختلافات یوې خواته کړي. لیکنه کاږي کوټه د پاکستان هغه ښار دی چې د ملا منصور په شمول د طالبانو ډېری مشران پکې له کلونو راهیسې میشت پاتې شوي دي. د لیکنې تر مخه افغان طالبانو که څه هم هغه رپورټونه رد کړي چې وایي د دوی ځینې ډلې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش لیکو ته روانې دي، دا خبره روښانه شوې چې افغان طالبان د داعش تر فشار لاندې راغلي دي. یادې ډلې د عراق او شام یو شمېر سیمې په خپله ولکه کې اخیستې دي. 13 جون میاشت چې ملا منصور د افغان طالبانو مرستیال مشر و، نوموړي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته یو مکتوب استولی و. په کې ترې غوښتي وو چې د افغانستان په جهادي لیکو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. په دې نږدې وختونو کې د طالبانو یو بیان د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش د وسلوالو د موجودیت خبره منلې. په عین وخت کې د طالبانو اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور په زابل کې فعالې د مخالف ډلې مشر ملا دادالله ته له هغه ولایت څخه د وتلو پیغام لیږلی. د لیکنې تر مخه داسې انګیرل کیږي چې د ملا دادالله ډله اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته زیاته نږدې ده. لیکنه زیاتوي ملا دادالله بیا تور لګوي چې ملا منصور په افغانستان کې د پاکستان د ګټو لپاره کار کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مراد اوس مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نجوان د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب چې موږ ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اردوونکو ډیلی بیست ورځپاڼې د متحده هندوستان د تقسیم په اړه پر لیکل شوی یو کتاب مډ نایټس فیوریز یوه تبصره خپره کړې. په دغه لیکنه کې راغلی د کتاب خلاصه دا ده چې یو خوا د پاکستان جوړونکي محمد علی جناح مسلم لیگ غوښتل چې هندوستان تقسیم شي، نو بلخوا د هندوستان د هند د لومړي وزیر اعظم جواهرلال نهرو او د کانګرس د هغه وخت سخته رویه وا چې هندوستان او پاکستان د هند او پاکستان د جوړ د بیلابیلو هیوادونو په توګه د جوړېدو سبب شو. تفصیل د اسار علم محمد ناورو
په یاد کتاب کې راغلی دی. برتانیا د هندوستان پر تقسیمولو د پاکستان او هندوستان په جوړولو د یو داسې جنگ بنیاد کې خود چې اوس هم دوام لري. د هندوستان له تقسیم سره سم د هندوانو مسلمانانو ترمنځ نښتې شروع شوې چې پکې په زرګونو خلک ووژل شول. د پاکستان او هندوستان خپلواک ریاستونه جوړېدل د کانګرس پارټۍ شکست وو، ځکه چې دې ګون غوښتل چې یو داسې متحد هندوستان له انګریزانو آزاد کړي چې پکې د هر عقیدې او نسل خلک په سیکولر جمهوریه کې ژوند وکړي. د هغه وخت مسلم لیگ مشر محمد علی جناح وو. نوموړی چې یو وخت په کانګرس کې وو د هندو مسلم اتحاد لپاره مشهور وو، خو په 1940 کال کې همدغه جناح د هندوستان وایسرای ته د پاکستان د جوړولو وړاندیز ورکړ. همداراز له دې سره برتانیا ته د جناح په صورت کې یو ښه اتحادی په داسې وخت کې په لاس ورغلی چې په برتانیا د کانګرس لخوا سخت فشار و چې د هندوستان د آزادولو خپله ژمنه پوره کړي. یاد وي چې برتانیا د هندوستان له مشرانو سره ژمنه کړې وه چې که په دویم نړیوال جنگ کې ورسره مرسته وکړي نو هندوستان ته به آزادي ورکړي. د پاکستان مطالبه ک یو خو برتانیا ته ګټه ورسوله، نو بل خو لدی ګام سره د کانګرس پارټی د هغه وخت مشر او د هندستان ډومبه وزیر اعظم جواهر لال نهرو ل جنا سخ خفه شو. د کتاب لیکوال په دې کې ل نهرو سره همدردی خایي او وایي چې نو موړي ډیر په غوسه کې د یو جدا مسلمان هیواد د جوړولو نظریه په مکمله توګه رد کړه. د کتاب لیکوال وړاندې لیکي جواهر لال نهرو د 1908 کال په انتخاباتو کې له مسلم لیگ سره خپل نفرت په ډاګه کړو او یو ویل چې تاسو سره دوه لارې دي، کانګرس ته ووټ ورکوي او که د برتانیا غلامان پاتې کېدل غواړي. حمله دې وروسته د هندستان مسلمانانو داسې سوچ شروع کړو چې ګینه کانګرس یوازې د هندوانو پارټي دا او د آزاد متحده هندستان جوړولو مقصد د یو داسې هیواد جوړول دي چېرته چې به د هندوانو واکمني وي. د کتاب لیکوال وړاندې وایي چې رجنا او نهرو ترمنځ اختلافات په ټول هندوستان کې د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ د نښتو سبب شول. د ده په خبره نهرو او جنا د غشخړې او بلوی د یو بل بدنامولو لپاره د خشاک په توګه وکارولې. لیکوال وایي د تقسیم مخکې د دواړو یادو مشرانو ترمنځ پر یو بل د تورونو لګولو رویه د پاکستان او هندوستان د پالیسیو مهمه برخه وګرځېده او اوس هم دوام لري. همداراز که یو خوا هندوستان له پاکستانه د بنگلادیش په جدا کولو کې مرسته وکړه، نو بل خوا پاکستان په کشمیر او افغانستان کې د هندوستان د اغیز د مخنیوي لپاره په پټه د وسلوالو مرسته شروع کړه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو د جلال آباد ښار کولالان وایي چې د تیرو کلونو په نسبت یې روزګار ښه شوی دی. دوی بیا هم له حکومت غواړي چې دغه فن د ژوندۍ ساتلو لپاره دی ورسره مرسته وکړي. په دغه اړه د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبريال باز محمد عابد رپورټ ورو.
که څه هم په افغانستان کې د کولالۍ د هنر هغه پخوانی مزه نشته، خو په ننګرهار کې د دغه هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره هڅې پیل شوې دي. د جلال آباد ښار مر پیواته ته په 3 کیلومتره کې د کابل جلال آباد په لویه لاره د یو سفر اعلان دي. سو تنه د خاوري لاغګل وروسته په پخه د یو تاویدون کې سرخ په وسیله لخټو بیلابیل لوخي جوړوي. یو تنځوان امانت خان چې د خټینی ګلدانۍ په جوړولو بوخت دی مشال راډیو ته وویل چې د دوی لوخي په ننګرهار سربیره نورو ولایتونو ته هم وړل کیږي.
ګلدانیان ډیر جوړو او بل دا د اوبو ترموزونه دي، چکونه دي، دا جامونه دي، دغه شیونه ډیر خلک اخلي. مثال کامې ته وړي، کابل ته وړي، دوباری ته وړي، خار کې وړي، چوک تالاشي مخابرات ته، دا ګلونو والا چې کوم دی دا ټول موږ نه وړي. زر په یو کس په سر پریوزي موږ ته وقاس 300 دسې به وو کار اوس ښه شوی.
محمد اجان چې په سپینه ګیره له خټو څخه لوښي جوړوي له دولت نه غواړي چې د کولالۍ د هنر د پرمختګ لپاره دې ورته اسانتیاوې برابرې کړي.
ماشین یو شی جوړ کی کنه چې مثال برقی یا یو شی چې دغه په هغه باندې وچلېږي کنه دا پوخې وهلو نه به موږ بچ او نور دغه غواړي چې ورونه ګولې او ځای بس یو برنده یو مثال غواړه دا د لوښي چوپیاره کې ناستو کنه نور ځای موږ نه لږ جدا یو مال سنبال کوي چې تاکید وکړي.
بلخوا د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال وایي چې که کولالان ورسره خپل ستونزې شریکې کړي دوی به ورته د امکان په صورت کې حل لارې ولټوي.
مراجعه د کولالان د خوانه نه ده شوی، خو دوی هم زمنګ نه دغه غوښتنه وکړي. موږ په دې باندې یقین لرم چې موږ دوی سره تر خپل حده پورې چې هغه څه امکانات یې هغه مرسته ورسره کولی شو.
یاد دي وي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سمو د وړاندې په یوه خبرپاڼه کې ویلي وو چې د کلیوالي صنعت د پراختیا لپاره یې هڅې پیل کړي چې د کولالۍ هنر ته به هم وده ورکوي. خو کارپوهان وایي چې که د کولالۍ د هنر د غوړېدو هڅې روانې وساتل شي کورنۍ اقتصاد به ورسره پراختیا ومومي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.